یوشمیر رپورټونو لمخې خی واشنگتن د پاکستان پر ضد نن یوشمیر بندیزونه اعلان کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشرۍ انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتیز واک جوړ شي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مخمنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیک بهیر افتتاح کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ایران غواړي د داعش په واسطه په افغانستان کې د عراق او سوریه لوبه تکرار کړي، او د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وایي د ټرمپ اداره د پاکستان له کړوړو نوره بې حوصله شوې ده او د پاکستان پر وړاندې د امریکا بیانونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیږد بهیر افتتاح کړ. ولسمشر غنی په دې اړه د کابل په چمتلی سیمه کې جوړ شو مراسمو ته ویل د حکومت هدف د یوې داسې شبکې جوړول دي چې د افغانستان ټول خلک ترې متوازنه برېښنا ترلاسه کړي. نوموړي ویل
از واردات بریم به طرف خودکفایی و به طرف مرکز ترانزیت شدن برق منطقه.
خاغلی غنی ویل پراتون کې کې د افغانستان لاره 15000 میگاواټه برېښنا لمنځنۍ آسیا نه جنوبی آسیا ته انتقالېږي. د برېښنا شرکت وایي پر دې پروژه په ټوله کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د حزب اسلامي مشر وایي له عراق او سوریې څخه یو شمېر داعشیان د ایران له لارې د افغانستان شمال ته انتقال شوي دي. ښاغلی ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل ایران غواړي د سوریې او عراق لوبه په افغانستان کې تجربه کړي.
باور مې دا ده چې ځینې داعش جنګیالي عراقي او سوری جنګیالي د ایران له لارې افغانستان ته راغلي، شمال ته انتقال شوي، تبلیغات هم د دوی له لورې کېږي، او هدف دا دی چې ایران هماغه د عراق او د سوری لوبه داعش تر نامه لاندې په افغانستان کې یو ځل بیا تجربه کړي.
ښاغلی حکمتیار په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې داعش د سیمې د استخباراتو له لورې جوړ شوې ډله ده چې غواړي په دې ترتیب په افغانستان کې نړیواله ټولنه مصروفه وساتي. راپورونه وایي ایران هغه 13 کلن ځوان نن په دار وځړو چې پر یو افغان ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی و. د تهران یو قضایي چارواکي ویل امیر حسین میرپور جعفر نن سهار اعدام شو. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي و چې پور جعفر اعدام نه کړي. دغه ډلو استدلال کاوه چې ایران د نړیوالو تړونونو له مخې نشي کولی هغه کسان اعدام کړي چې د جرم پر مهال له 13 کلونو کم عمر وی. نوموړی په 2014 کال کې هغه مهال چې 14 کلنو پر یوې افغانې 6 کلنې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار اچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصله شوی دی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم د امریکا په سترګو کې خاورې اچولې دي، پیسې اخیستي دي، خو امریکانو ته دروغ ویلي او فریب یې ورکړی دی. مک ماستر پرون له امریکا غک سره په مرکه کې ویل ولسمشر د پاکستان له چلنده ستړی شوی دی. ولسمشر د پاکستان له چلند ستړی دی. پاکستان تورستي ډل ته ځای ورکړی، په انتخابي ډول په یو شمېر تورستانو پسې ګرځي او له یو شمېر نورو د خپل بهرني سیاست د مټ په څیر کار اخلي. مک ماستر ویل چې امریکا له پاکستان سره لوبه نه کوي، بلکې غواړي په ډېر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د تضاد د زغملو حوصله نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر له هغو ایرانیانو چې د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي غوښتنه کړې ده چې د ده په خبره امریکا خپل یو طبیعي متحد وګڼي. مایک پینس په سپینه ماڼۍ کې امریکا غږ سره په ورکه کې وویل د متحده ایالاتو خلک له ازادۍ ملاتړ کوي او د ایرانیانو او نړۍ د نورو ولسونو تر څنګ ولاړ دي. پینس وویل دی غواړي چې د ایران ځوانه طبقه او پوه خلک یوه ازاده او دیموکراتیکه راتلونکې ولري.
We're going to continue to support them in not just
they way mung ba da hawim la tar ta dawam war kru na faqat pa khabaro sara kawla sham ta su ta itminan dar kam chi mutahida ayalat aw da nari ziyata barkha da iran la wala sara da che da kho hosa aw azad rasun ki ghuxtun ki di da ba da sial ki da che pa malgur milatuno ki da iran safir gulam ali khushrao da america ulasmashir donald trump risti tweet ta pa ishara واشنگتن تورن کړچه د هغه په خبره د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې نن هم په تهران او د ایران په نورو سیمو کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري. او روسي چارواکي وایي په سایبریا کې د بوټانو په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې چې نن د سایبریا په نوویسیبرسک سیمه کې وشوه اکثره مړه شوي کسان چینایان دي، خو په مړو کې روسي، قرغزي او تاجک اتباع هم شامل دي. چارواکو ویلي ښایي اور د برېښنا د شارټۍ له کبله لګېدلی وي.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست تمه لري د دې هیواد نړیوال متحدین د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. همدارنګه په یو بل رپورت کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړو وړو بیا وسیلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. پر همدې موضوع چې د امریکا متحده ایالات ښایي د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات وکړي او یو شمیر بندیزونه پرې اعلان کړي، په پاکستان کې له سیاستوال افراسیاب خټک سره غږېدلی یو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نننیو څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د نغواړي د حکومت او عطا محمد نور ترمنس پر رامنځته شوې لانجه کې ځان ښکیل کړي، خو په خبرې حکومت کولی شي دغه مسله حل کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتي سواک جوړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست تمه لري چې د دې هیواد نړیوال متحدان د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. د جمهوری ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد په اړه د امریکا د ولسمشر تاسو پریکړه کولای شي د پاکستان مخ سم لوري ته واړي. حدیث پردیسی په اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د هرې ورځې په تیریدو سره پر پاکستان د امریکا فشارونه زیاتېږي، افغان حکومت هم تمه لري چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په چلند کې بدلون راشي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل نړۍ د جګړې اصلي سرچینې پیژندلې او تمه ده چې د ملي وحدت حکومت نړیوال متحدین دې برخې ته جدي پام واړوي. خغلی مرتضوی وویل حکومت له نږدې له دوی سره په ځانګړي ډول امریکا سره د سیمې د سولې او امنیت لپاره کار کوي.
ما انتظار داریم که دنیا عوامل جنگ و منابع تروریسم در منطقه درک کنند.
دی وی مونږ ته ملرو چې نړۍ په سیمه کې د جګړې لاملونه او د ترهګرۍ سرچینې درک کړي او مونږ د خپل شریکانو همکاري غواړو او هغه څه چې مونږ او پاکستان پورې اړه لري مونږ هیله لرو چې د پاکستان چلند د افغانستان او سیمې په اړه بدل شي. ټاکل شوی چې واشنگتن تر 24 ساعتونو پورې د پاکستان په وړاندې ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رادیو ته ویلي په واشنگتن کې بحثونه روان دي چې د پاکستان د پوز استخباراتي سازمان یا ISI هغه کسان چې د افغانستان په ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي. خاغلی خلیلزاد ویلي چې له پاکستان څخه دننه به هم پر اسلام آباد فشارونه راوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبه په ورځ ویل تر کومه چې د پاکستان حکومت د هغو ترهګرو پټنځایونو چې امریکایي پوځیان په وړاندې په افغانستان کې جنگيږي په خپل خاوره کې لمنځه یونسي، د امریکا 250 میلیون ډالر مرسته به تر لاسه نکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوي کال کې د خپل ټویټ پاڼې له لارې په خپل پیغام کې پاکستان ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن کړ او نوموړی هېواد یې دروغجن او دوکه باز وباله. ښاغلی ټرمپ په دغه پیغام کې لیکلي، امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف 33 میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان یوازې دوی ته دروغ ویلي، چل او دوکه یې ورکړي. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې د پاکستان پر وړاندې پوځي او اقتصادي عملي اقدامات وکړي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون:
بلې، زه فکر کوم چې پاکستان همیشه د افغانستان او د سیمې پاک له همیشه دوه مخه سیاست درلوده. نن چې پاکستان په دوی باندې فشار راوړي او غواړي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان او په سیمه کې قطع کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر مثبت خبره ده.
اغلی یون ټینګار کوي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې تل ترهګرو ملاتړ کړی او د نوموړي هیواد په وړاندې د امریکا اقدامات کولای شي چې افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
بلخواته د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له کړوړو بیا وسیلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. له امریکا غږ سره د مکماستر دیوی مرکی جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار اچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه نور وضاحت نه غواړي. اچ آر مکماستر پرون له امریکا ژغ سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
ولسمشر د پاکستان له چلند ستړي سوی دي. پاکستان تروریستي ډلو ته ځای ورکړی، په انتخابي ډول په یو شمیر تروریستانو پسې ګرځي او له یو شمیر نورو د خپل بهرني سیاست د مټ په څیر کار اخلي.
مکماستر زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره د تاویل ماویل لوبه نه کوي، بلکې غواړي چې په ډېر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د داسې تضاد د زغملو حوصله نه لري. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغ ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د پاکستان له خلکو سره خواخوږي احساسوي، په ځانګړي ډول دې ته پکتو چې هغوی د تروریستي ډلو د فعالیت له امله څومره ځورېدلي او د تروریزم قرباني شوي دي. د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغ ته وویل چې د چین په ګډون د سیمې هیڅ هیواد نه غواړي چې پاکستان د تروریستانو ډلو ته ځای ورکړي او د هغوی پر ضد انتخابي چلند وکړي. د مکماستر پوینه: امریکا فکر نه کوي چې پاکستان به غواړي چې په سیمه کې په منفور او ترد شوی هیواد بدل شي.
پاکستان نه غواړي چې یو منفور دولت وي. پاکستان زیات ظرفیت لري، بشري پانګه او اقتصادي قوت لري. موږ غواړو چې پاکستان د خپلو ګټو پر اساس کار وکړي او د تروریستانو د ډلو په وړاندې د انتخابي چلند لاس واخلي او د هغوی رهبرانو ته د پناه ځایونو په څیر امتیاز له ورکولو ډډه وکړي.
پاکستان ځان په سیمه کې اټومي قدرت ګڼي. اچ آر مکماستر د امریکا ژغ د خبریالې دې پوښتنې ته چې که د پاکستان حکومت د شمالي کوریا په څیر د نړیوالو تړونونو په وړاندې له مسؤلیتونو د ځان خلاصولو لپاره پر خپل اټومي پروګرام اتکا وکړي، په جواب کې وویل دا به د پاکستان رهبرانو ته معقول کار نه وي.
آیا پاکستان غواړي چې په شمالي کوریا بدل سي؟ پاکستان کولی سي چې د ښه امنیت او ثبات په لور د تګ لاره غوره کړي یا د شمالي کوریا د مثال ټینګولو په لار ولاړ سي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست په ارتباط مهمې او واقع بینانه پریکړې کړې چې په اگست کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د انډو پاسیفیک سیمې د پالیسۍ اعلان یوه بیلګه ده.
بلخوا داسې ویل شوي چې نن د امریکا حکومت ښایي پر پاکستان د مرستو د بندولو پریکړه اعلان کړي. یو شمیر غربي خبری رسنیو د امریکا په کانګرس کې د یو شمیر سرچینو په حواله دا خبر خپور کړی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د حکومت په لوړه کچه چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې پاکستان همکاري نه ورسره کوي. فرشته جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات لري.
ځینې سرچینې وایي چې د امریکا حکومت شایي نن پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره ځینې نوي پریکړې اعلان کړي. د دې امکان خبر رویټرز خبري اژانس پرون د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله خبر کړی. سپین ماڼۍ پرون پر پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او ویل چې پر اسلام آباد به د فشار راوستلو لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د حکومت په رهبرۍ کې خلک دې نتیجې ته رسېدلي چې پاکستان همکاري نکوي.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنه و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف میگفتن امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست.
زلمه خیلی زاد وایی چه در امریکا پا حکومت که اوز خلق در افغانستان پا تیر ده نتیجه تا رسیدیلی چه پاکستان دوکه ور کرده. رویترز خبری آژانس در امریکا در کانگرس در دو سرچینو پا حوالاویلی چه حکومت در کانگرس غلو تا خبر ور کرده چه لپاکستان سر دامنی تیم رستی در بندولو پلانونه با اعلان کرده. خدا نده وازی سوی چه دقیقا چوم رم رستی با لپاکستان سر قطع سی. پا ملگرم لتونو که در امریکا استازی نیکی هیلی در سیشن بی پورزو ویل.
The administration is withholding $255 million.
د جمهور رئیس ترامپ اداره له پاکستان سره د 255 میلیونو کومک ځنډوي د دې لپاره واضح دلایل لري. پاکستان له موږ سره لوبه کړې او ډبل رول یې لوبولې د ځینې وختونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو بیا یې تروریستانو ته ځای ورکړې چې په افغانستان کې زموږ پر وګړو حمله کوي. دا لوبه نور د ترامپ د ادارې لپاره د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیگا لازادی راژیو سر پا جنگلی مرکه که ورت خبر وکره
و در کشته شدن تعداد زیاده از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از مردم بیچاره و ملکی افغانستان پاکستان دست داشته، دروغ میگه که دست نداشته. من امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده و پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره، تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
در پاکستان حکومت مخکی ویلی چه دویل تروریزم سره په مبارزه کې صادق دی او د تروریزم سره په مبارزه کې قربانی ورکړه. پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د امریکا حکومت باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پړه پر پاکستان ونه چوي.
بلخوا د یو شمیر ریپورټونو له مخې ښایي واشنگټن د پاکستان پر ضد نن د یو شمیر بندیزونو اعلان وکړي. د ولسمشر ټرمپ وینا واشنگټن له پاکستان سره په تیرو 15 کلونو کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، بل یو هیواد هم په دې موده کې له پاکستان سره دومره کومک نه دی کړی. نوموړي څرنګه پاکستاني سیاستوال تر اوسه نوموړي ویلي دي چې پاکستاني سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدل چې له واشنگټن سره خپلې تودې وبخي. نو څرنګه پاکستانی سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدلی چې له واشنگټن سره خپلې تودې اړیکې له سړې دوره وګرځي. احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي او ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټک سره په دې اړه مرکه کړي. ښاغلي خټک د مرکې په پیل کې د پاکستانی سیاستوالو هلو ځلو ته اشاره وکړه. وی ویل
د امریکا د وینا ډېر مخکې 2014 کې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه کېناستل او د نېشنل اکشن پلان، یو ملي پلان، ملي عملي پلان یې ترکو چې هغه کې دا و چې په دلته کې کوم افراطي او تروریستي سازمانونه دي چې دا باید له منځه یوړل شي. دلته باید پاکستان کې اصلاحات وشي تر څو چې دلته افراطيګري او تشدګردي ختم شي او سوله راشي، ثبات راشي. نو دا خبرې خو پاکستان کې سیاسي ګوندونو مخکې تعهد کړی، متاسفانه په دې باندې عمل نه دی شوی او خبر اوس دې ته راغله چې دا دی امریکی اختارونه دی او ویکی طرف نه غواخونه دی. نواز شریف صاحب چې پاکستان کې تروسو لګیومونه مخکې تروسو لري اعظم او اوسم دغه ګوند حاکم ګوند دی، هغه پرون پر خپل مطبوعاتي کنفرانس کې اشاره وکړه لوی خوا امریکی ته وی چې هغه باید پاکستان سره خپل مناسبات خراب نه کړي او ورک ورسره دا هم وی چې پاکستان باید خپل کور جاج واخلي. ځکه چې هغه وی پرون چې خبرې وشتر صدر اعظم مومن ما دې خبر وکړ چې پاکستان باید خپل کور تصفیه کړي، دلته کې د ترګو ته ځای ورنکړي. دوی چې زما په ځد باندې بیا د سیسی او شپې او
خټک سر او بخښه دغه د نواز شریف خبره. آیا نواز شریف چې اوس په اقتدار کې هم نه دی کېدیشته چې د پاکستان د پوز دریز بدل کړي؟
هغه بدلولو کوشش کړی دی، نو هغه په نتیجه کې هغه د سکوت وکړی شو، هغه باید لرې کړی شو. دلته کوم مشکل دغه دی کنه چې پاکستان کې د قدرت یو مرکز نه دی، یو نه زیات مرکزونه دي او چې کوم مرکز یعنی خصوصا ملکی مرکز، سیاسي مرکز ته کله تلاش کوي چې دغه سیاستونه د ماجراجوي سیاستونه شي، دینه پاکستان باید اکب نشینی وکړي او یو سوله ییز سیاست او یو مثبت او سالم سیاست پر مقبوضي. نو دغه په ځد د سیسي وکړي چې حکومتونه شي لکه څنګه چې هغه نواز شریف حکومت چې دی تر اوسه بحران ښکار دی، دې خپل شخصن لري کړی او تلاش کیږي چې پارلیمان تحلیل کړی شي او انتخابات په تعویق واچول شي دلته خپل پاکستان کې داخلي کشمکش هم ادامه لري په داسې وخت کې چې بهر نه پاکستان فشارونو سره مخامخ.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي چې امریکا ډیر سخت بندیزونه په پاکستان باندې ولګوي، مثلا د پاکستان د پوز او د ایس ای ځینې کسان په تور لیست کې شامل کړي، اقتصادي بندیزونه ولګوي. څه فکر کوي که دغسې خبرې روانې وي او ځینې اقدامات وشي د پاکستان په ضد، د پاکستان پوز به یو ګام شاته واخلي؟
دا خو ویل نه شو مځکه چې دا غریب چې څه کوي تر اوسه پورې خو هغوی چې یو لاکټ وخت تر اوسه پورې خو هغوی ترسې ازونه پر مخ وتللي دي. د افغانستان کې جګړې چې دي هغه حمایه کړي دي څلوېښت کاله وشو، نو ویل نه شو چې دا دې کې بدلون راشي که رابه نه شي.
دوستانو د پاکستان د خیبر پختونخوا د سیمې یو سیاسي کتونکي او همدارنګ ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټکو چې تاسو سره د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو د اړیکو په خړپړتیا باندې مرکه اوریده.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د حزب اسلامي مشروي نقوالي د حکومت او تا محمد نور ترمنس پر امنسته شوی لانجه کی ځان خکیل کړي، خو په خبرې حکومت کولای شي دغه مسله حل کړي. خغلی حکمتیار نن په کابل کې په یو لړ ورستوي موضوعاتو خبريالان ته څرګندونه کړي چې محمد حدیث پردي سپاره ریپورت راکړي.
د جمهوریت ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ وروستۍ رامنځته شوې اختلافات ته په کتو د حزب اسلامي مشر وایي حکومت باید د غلانجه حل کړي، خو دوی نه غواړي چې پکې ښکیل شي. ګلبدین حکمتیار چې د پنځمې پورځې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل کچېرې مخکې تر دې حکومتونه په قومونو او ائتلافونو نه وای ویشل شوي، اوس به دا ستونزې نه رامنځته کېدې. ښاغلي حکمتیار یو ځل بیا دا ژمنه تازه کړه چې هیڅ چاته به د نظام د پرځولو اجازه ورنه کړي.
حکومت داخلی لانجه ده، موږ مداخله نه کوو، خپله دا لانجه پای ته ورسیږي. اوسنی حکومت د تهذیب له هیڅ حاسه سره موافق نه. افغانستان یو قوي ځواکمن مرکزی حکومت ته ضرورت لري، ټول باید د حقایق د حقیقت ومني.
خغلی حکمتیار دغه شان انتقاد وکړ چې په حکومت کې ځینې کړۍ له دولتي امکاناتو په استفاده سره غواړي دوی کمزوري او بدنامه کړي. نوموړي که څه هم ښکاره چاته اشاره ونه کړه، خو وی ویل هغه مهال چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلیت د دوی د مخالفه کړۍ په غاړه وو، د طالبانو حزب اسلامي شاوخوا 30,000 غړي زنداني کړي وو. د حزب اسلامي مشر هغه ادعا هم رد کړي چې واقعي دغه ګوند غړي له داعش ډلې سره همکاري لري. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي په هرې ډیموکراتیکې ټولنه کې د واک ویش موجود وي، خو د ځانګړو اصول له مخې. له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واک تقسیم که په دې معنا باندې وي چې د افغانستان ټول قومونه په واک کې ورګډي شي تر څو د افغانستان ټول اقشار ځان د په نظام او په حکومت کې وویني، دا یو درست او ملي طریقه ده او د ملت جوړونې یو اساسي برخه ده. خو که د واک ویش دې دپاره کېږي چې یو څوک غواړي چې خپل واک یا خپل ځواک د حکومت په چوکاټ کې لا پسې پیاوړی کړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د نظام لوی ننګولو سره مخامخ وي.
د ښاغلي رحیم په خبره سیاسي ډلې به له حکومت سره خپل مخالفتونه لري چې ښایي ځینې مشروع او ځینې نامشروع وي، خو په خبره د نظام د تخریب هڅې چې تر هر عنوان لاندې وي مخنیوی ملي مسؤلیت دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې د حکومت مظاهرو سره د حکومت پر ضد مظاهرو سره یو ځای شي. مایک پنس له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي په هغه صورت کې به امریکا د یو متحد په توګه د دوی تر څنګ ودرېږي او ملاتړ به یې وکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي امریکا نه یوازې د ایران بلکې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو ترڅنګ دریږي او مرسته ورسره کوي چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ غوښتونکي دي. مایک پنس تېره ورځ د امریکا ژغ خبریال ته ویلي چې که د ایران ځوانان دغه اهداف تعقیبوي نو په تهران کې دې د حکومت ضد اعتراضونو سره یوځای سي. پنس وایي زما هدف او زما دعا د ایران خلکو په ځانګړي ډول ځوانو وګړو ته چې تحصیل لري دا ده چې پوه سي د امریکا متحده ایالات او د دغه هیواد خلک د هغوی رښتوني متحدین دي. پنسوی موږ غواړو دوی یو آزاد او دیموکراتیک راتلونکی ولري او له هغه رژیم لري اوسي چې په پرلپسې ډول نړۍ ګواشي. پنس دغه راز د امریکا د 2009 کال هغو مظاهرو ته اشاره وکړه چې خلک په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اعتراض راوتلي وو، خو پنسوی هغه مهال د ایرانیانو سپینې ماڼۍ ته سترګې وې او تمه یې وه چې د امریکا مشرتابه به یو څه وکړي، خو دی وایي هغه مهال د باراک اوباما ادارې هیڅ ونه کړل. په مشخص ډول د امریکا هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې امریکا به د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره څه ډول ملاتړ وکړي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې دومره وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ژمنه ده چې په ایران کې د بدلون راوستو په برخه کې د ایرانیانو ملاتړ ته دوام ورکوي او دای ویلي چې دا ژمنه یوازې شفاهي نه ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 3 نیټه د ایران مظاهرچیانو ته په ټویټر لیکلی وو امریکا به په یو مناسب وخت کې له تاسو کلک ملاتړ وکړي. مایک پنس وایي د ایران د ازادۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د ازادۍ د یو مخکښ اتل په توګه د امریکا د اصولو سره برابرې دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ او مایک پنس دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله ده. غلام علي خوشرو پرون وخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی او امریکا یې تورنه کړې چې د دب خبره په مضحکانه توګه د مظاهرچیانو د ملاتړ په نوم د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران سفیر ښاغلی خوشرو په هیوادونو ژغ کړی چې د واشنگټن دریځ وغندي. په ایران کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مظاهره پیل شوې ده او پکې د رژیم او مذهبي مشر پر ضد اشعارونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې له پولیسو سره په اخو ډب کې 22 تنه وژل شوي او همدا مسله د دې لامل شو چې امریکا د ایران د دغه کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتي ځواک جوړ شي. په دې اړه د فریباز ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې خبريالانو ته ویل چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو دغه وسلوال ځواک جوړېدل باید د روسیې په انتخاباتو پورې تړلې نه وي. سیګمار ګابریل نن وویل چې دا به د اوکراین د جګړې په سیمه کې یو پیاوړی ماموریت وي. ګابریل زیاته کړه جرمني او فرانسه به د دې ډول سولساتي ماموریت وړاندیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړي او هیله یې وښوده چې دا ماموریت به د اوکراین په ختیځ کې یو تلپاتې اوربند ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هیله هم وښوده چې دوی وکولای شي د روسیې تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د ملګرو ملتونو د دغه ځواک د جوړېدو لپاره یو رښتونی او مناسب ژمنه ترلاسه کړي. نوموړي ویلي په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د ځواک ځای پر ځای کولو خبرو کې باید د روسیې د انتخاباتو بحث دخیل نه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې یوازې پر هغو کرښو د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو ملاتړ کړی چې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه د اوکراین له پاتې برخې ویلوي. کرملین دغه ورځ له اوکراین سره د روسیې د پولې په هغو برخو کې هم چې د کیف تر کنټرول لاندې نه دي د ملګرو ملتونو د وسلوال ځواک د ځای پر ځای کېدو سره مخالفت ښودلی دی. له 2014 کال راهیسې چې په دغه سیمه کې ناکرارۍ پیل شوي څه باندې 1300 کسان وژل شوي دي. کیف ته د ګابریل تر سفر څو ورځې دمخه واشنگټن اعلان وکړ چې دوی به له اوکراین سره د دفاعي وسلو په برابرولو کې مرسته وکړي. هغه پریکړه چې مسکو یې په قهر کړ. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا دا وسلې به یوازې د دفاعي اهدافو لپاره وکارول سي. په همدې حال کې جرمني پر اوکرين د امریکا د اضافي وسلو د پلورلو پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستي او وایي جرمنان دې ته د شک په سترګه ګوري چې د وسلو انتقال دي وکولای سي ستونزه هواره کړي. ټاکل شوی وه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له هغې کرښې لیدنه وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه وروسپله او بېلتون غوښتونکي سره بېلوي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر لیکلي چې د خرابې هوا له کبله د سیګمار ګابریل د سفر دغه برخه وځنډېده. کلمکن زیاته کړه دوی به د جنوري په وروستیو کې پر یوه بله نیټه دغه سفر له سره پلان کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. سید سمیعباس په سټوډیو کې دی.